سلامونه وخت بخیر په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې ده سفي ولاستان زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس ویم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو ترغه مخکې خبرونه او راپورونه پیل په خبرونه کوو. امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل ټوټر باندې لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي. دا مشورتي میکانیزم د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې پرانستل شوی او په کې افغان ګروپونه شاملېږي چې د امریکا له دولت سره خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل پرون په ټوټر لیکلی دواړو لوریو په سیاسي، اقتصادي او بشري همکاریو خبرې وکړي. د لیکلي کاغلی متقی په دې کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر غوښتنه کړې چې اسلام آباد دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتک او د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوي برابرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا د دې کتنې په باب څه نه دي ویلي. د طالبانو ویان د کندهار زابل سړک د اساسي رغونې د چارو د پیل خبر ورکړی. ذبیح الله مجاهد پرون په ټویټر کې لیکلی د کابل هرات لوی لارې د بیا رغونې په لړ کې د کندهار زابل د لارې اساسي رغونه پیل شوې ده. د دې په وینا دغه سړک د طالبانو حکومت په بودیجه په معیاري ډول رغول کیږي او د دې 900 کیلومتري لوی لارې د پاتې برخې د رغونې لپاره له خصوصي سکتور سره د تړون پلان شته. ایران وای په پام کې لري د اصفهان ولایت په اټومي تاسیساتو کې یو نوی تحقیقاتي ریاکټور جوړ کړی او درغه ونی دغه چاري به په څونه یو کې درنه پایل شي. ایسنا خبري اژانس د ایران د اټومي انرژي د سازمان د مشر محمد اسلامی خبري راخستی چې ویلي دي دا کاملا یو محلي پروژه ده چې په ایران کې به د اټومي انرژي تحقیقات او ارزونی آزموینې او تولید لړۍ ته زمينه برابره کړي. د ایران د پلازمینې تهران په شمال لویدیځ کې تر سختو ورښتو وروسته بهیدلو سیلابونو و کسان مړه کړي. د ایران سری میاشتې ټولنې ویلي د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي. او د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي کوژدنې پرون پر دې غوسه وښوده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان کوربه و. خدیجه چنګیز چې د ترکیه د ویلي زه په دې خواشین یم چې ولسمشر ماکرون په ټول درناوي سره زما د کوژدن اعدامون کې د میلمه په توګه منلی و. د سعودي عربستان خبریال جمال خاشقجي په 2013 کال کې د ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په قنصلګری کې د سعودي د ایجنټانو لخوا ووژل شو. دا خپلوانو تور لګولی چې دغه وژنه د سعودي د ولیعهد شهزاده سلمان په امر شوې ده. رابشو اول مطلب ته. امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل ټوټر باندې لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي. دا مشورتي میکانیزم د امریکا پلازمینه واشنگتن ډی سي کې پرانستل شوی. د امریکا غږ د راپور په اساس بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې میکانیزم د پرانستلو پر مهال ویلي چې طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو د آزاد تګ راتک او نور حقونه محدود کړي دي. ښاغلی بلینکن همدغه راز د افغان نجونو د تعلیم په اړه وویل دا سخته ده چې نجونې دي په کورونو کې ناستې وي خو د نجونو ورونه او د کاکا یا ماما زمن دي تعلیم وکړي. ښاغلی بلینکن وویل طالبانو په خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره یې کړی وي. اخو د افغان ښځو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم چې له ښاغلي بلینکن سره په ګډه د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانستل په خپل ټوټر لیکلی له بهرنیو چارو وزیر بلینکن سره مې په ګډه د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پرانستو د افغانانو غوښتنه توحید کړو او پرانا کې د امریکا پالیسی با خبره او لارښوونه ورته وکړو. زه د میکانیزم تسرګي پلاریم چې د هیواد دننه او بهر د افغانانو متلوي غوښتنو څخه ګټه پورته کړي. د راپورونو په اساس تمه ده چې په دې میکانیزم کې به افغان ګروپونه شامل وي او د امریکا له حکومت سره به په سیستماتیک ډول خبرې کوي. امریکا په داسې حال کې د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پیل کړی چې په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې د طالبانو حکومت له بشري حقوقو او د ښځو له حقوقو په جدي سرغړونو تورن کړي. طالبانو تر اوسه د امریکا افغان د مشورتي میکانیزم د پیل په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو په وار واري ادعا کړې چې د اسلامي شریعت پر اساس د ښځو حقوقو ورکړي دي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د ډیرو خزینه کارکونکو بې دندې کول او په کور کېنول، او پر ښځو د محدودیتونو ډیرېدل په تیر شاوخوا یو کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت ځینې کړنې بلل کېږي چې جدي غبرګونونه یې پارولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو د کال له پوره کېدو سره جوخت د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړی په نوم کمپاین پیل کړی دی. زموږ همکار د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ له یوې غړي همیرا علیزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغه کمپاین هدف څه دی.
په تیر دا یو کال کې د افغانستان شزی انجونی څومره ځپل سوی دي، ځکه چې په اولی کې موږ ډیر هیلماند وو. موږ فکر کول چې شاید دا نظام پر دوی تغییر کړي، تغییرات یې کړي وسی، هم متاسفانه چې هیڅ نو تغییرات نه وو کړي. خصوصا زموږ انجونی چې په کور کې ناست دي، د تعلیم نه پاتې دي. دا زموږ اصلي هدف د ښځو د حمایت لپاره دی چې شزی حمایت سي د افغانستان د هر غړي لخوا، د نارینه او شزینه لخوا. د نظام ته وپویوي چې ولې شزی ته حق نه ورکوي، د باندې کار ته، د مکتب په خاطر، د تعلیم په خاطر، ځکه چې دا د دوی مسالمه حق دی.
دغه ډول کمپاینونه څومره ګټور تمامېږي د ښځو د ملاتړ د لپاره ستاسو په نظر؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، اوس میډیا او د اجتماعي رسنۍ ټول ورسره د سرسي لري. یعنی د افغانستان کې ډیرتره کسان په دې، یعنی د باسواد قشر، حتی بې سواد قشر هم په دې اجتماعي رسنو کې دوی لاسرسي لري. څنګه په دغه خاطر موږ د دا رسنو د طریقه، د میډیا د طریقه خپل اواز پورته کوي، او دا کمپاین په لاري واچوله چې ټول زموږ اواز واروي. ولی دوی غلي ناست دي، ولی دوی هیڅ ژغ نه پورته کوي. باید ژغ پورته کوي، باید زموږ سره حمله سیسي، ځکه چې دا یو هیواد نیم پایکار فیلان فلج دی. د تعلیم نه، خپل د اصلي حق نه دوی پاتې دي. ولی د افغانستان په هیڅ کې، د افغانستان د شدي ها او د انجونو په هیڅ کې، دوی د سیغلی ناستي. دوی نه هله کوي چې په دې کمپاین کې زموږ سره حمله سي او امژغه سي.
په دې برخه کې د نړیوال ملاتړ څومره مهم دی، څه فکر کوي؟
یوازې داخلي ملاتړ نه، بلکې نړیوال ملاتړ موږ باید ولرو، او نړۍ کولای سي چې زموږ ژغونه د ټوله نړۍ ټوله وګړو ته ورسوي. دا ډیر بګټوره تمام سي. اقلا که نور هیڅ شی ونه سي، دوی دغه یو ځلې به زموږ ژغ واروي چې دوی څومره د افغان ښځې، افغان نجونې په دې یو کال کې مظلومانه په کور کې ناست دي، د هیڅ شي نه، د تعلیم نه، چې دوی اصلي حق دی دوی راپاتې دي. دا ډیر مهمه ده چې نه تنها چې داخلي حمایت ولرو، بلکې خارجي ملاتړ هم موږ ولرو، او د جهان په غوږ ورسیږي دا زموږ اواز، ځکه چې اوازونه ډیر جکسیوي دي، پورته سوي دي. دغه ښځو د خو، د نجونو د خو، خو بیا هم موږ سربیره پر هغه ډیرتره کوشش کوو چې د رسانه او میډیا د لري وکولې خپل اواز ټول جهان ته ورسو.
د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړي په نوم د یو کمپاین یو پایلون کې همیرا علیزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو د مخکې تګ ادعاوې رد کړې. مخکې د پاکستان لخوا په واخان کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه پر ټولنیزو شبکو خپرو شوو ویډیوګانو پراخ عکس العملونه پارولي وو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بدخشان ولایت په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د سرحدي کرښو د نشه کولو په وړاندې له پراخو عکس العملونو وروسته د طالبانو دفاع وزارت وایي چې دغه ولایت ټولې سرحدي کرښې د طالبانو په ولکه کې دي. د وزارت پرون پنج شنبه په یو اعلامیه کې وویل د عمر سالس په نوم د دوی د فرقې او د اتم سرحدي لوا مسؤلانو د برخشان واخان زیباک او اشکاشم ولسوالیو د وضعیت ارزونې لپاره دغه ولسوالیو ته سفر وکړ او سرحدي سیمې وکتلې. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښه ګاونډي توپ ته ژمن دی او د افغانستان پر حریم د تیری په صورت کې د افغانستان د خاورې دفاع کوي. په وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو د پاکستان لخوا د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه خبرو شویو ویډیوګانو د افغانانو سخت عکس العملونه پارولي وو. په یوه ویډیو کې چې کارتوبې تایید شوی نه دی او د ثبت ځای یا نیټه یې هم معلومه نه ده، ښکاري چې ځینې وسلوال کسان یوه کانکریټي سرحدي نشه نړوي. ادعا شوی چې دغه سرحدي نشه د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه جوړه شوې وه. اسلام آباد هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس کریم خورم نږدې اونۍ وړاندې پر ټویټر لیکلی وو، پاکستان په اصرار او په تکرار له ولسمشر کرزي غوښتل څو اجازه ورکړي واخان غوڅ کړي او تاجکستان ته د تجارت لپاره سړک وباسي، خو نوموړي تر پایه ونه منله. ښاغلی خورم زیاته کړې چې اورېدلې دي دا غوښتنه بیا له طالبانو شوې ده. د ویلي دا کار مو ترانزیتي اهمیت کموي او پاتې افغانستان منزوي کوي. بل لوري ته د ولسی جرګې ځینو پخوانیو استازو ویلي د افغانستان اوسیدونکو پر خپل خاوره د چا تیری ته اجازه نه ورکوي او د دغه سي حرکتونو په وړاندې به په قاطع ډول ودری شي.
هغه شیبه چې د چا خېګڼه مورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلی یا هلی ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سيزي غوړم یوازې په داستاني عادت
د مزه زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په مارټیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی او تر اوسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
نن د زمري یا اسد میاشتې اومه په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځې سره برابره ده. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ څه باندې 100 کاله ومنل شو، خو د وخت په تیریدو سره په نښانونو او د رنګونو په اډون کې بدلون راغلی. سږ کال د بیرغ ملي ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې طالبانو له ټولو دولتي ادارو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړی او پر ځای خپل بیرغ لګولی. د پوهنتون استاد او لیکوال غفور لیوال د ملي بیرغ په باب ازادي راډیو ته وویل:
ملی بیرغ دیو هیواد د ملت د ګډو ارزښتونو ل مجموعه څخه یو داسې نخه سمبول یا ارزښت دی چې د خلکو د یو جامع اکثریت په منخ دیو هیواد په اساسي قانون کې د هغه ټول جزئیات ذکر شوی وي. هر بیرغ ته ملی بیرغ ویلای نه شو. د ملی بیرغ د پاره د اساسي قانون تعریف او د مشخصات او ذکر لازم دی، او دغه اساسي قانون هم باید د یو ملت اراده څخه رامنځته شوی وي، یعنی له سیاسي اراده څخه. د هر هیواد ملی بیرغ د هغه هیواد د خلکو د فرهنګ او ځینو نورو ملی مشخصات او څرګندوی وی. په بیرغ کې رنگونه او بیرغ کې راغلی نخان، که البته ځینې بیرغونه نخان لري او ځینې نه لري، او په نخان کې جزئیات دا ټول سمبولونه دي. د هر هیواد نړیواله نمایندګي کوي. د همدې لپاره یوازې هغه بیرغونه ملی ګڼلای شو چې ټول خلک یې خپل وګڼي. د افغانستان ملی بیرغ تقریبا شاوخوا 100 کاله پخوا په دغه شکل منل شوی دی. البته په نشان کې او د رنگونو په اوډون کې وخت نا وخت توپیرونه راغلی دي. که څه هم په تیرو سلو کلونو کې بیرغونه بدل شوی دي، مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیوالې د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني، همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې هم د 1943 کال په اساسي قانون کې له خپلو ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی وو، او هم په وروستنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې له خپلو ټولو جزئیاتو سره ذکر شوی وو.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری بغزنی که پلسکونو چه پی خبرونی بندی شدی
خواب در جغن ناور لون کندو دست نور مجلی پا غزنی که چه پی دی
زوانان بخوال رسنیو که پیر محمد کاروان ستی در شیر پانمی در شایر تایر زلان نظر خیستی
وقت پا بدلون سرا انسان احساسات هم مرسر بدلیگی او چه احساساتی بدلیگی پا عاطفی ترنونو که بدلون رازی
لشایر او سندرغاری آسیه مهرابی سرشخی دلیم
در غارم که سندری ادبیات تا جوری کم، سندری طولینی تا جوری کم، سندری پشوز تا جوری کم.
در نورستان پا برگ مطال اولو سوالی که مو یوی چینه تا ورولو
اول چی نانا و جنون تو با فکر که جوش و بودا نانا و تم طول دا سچی غواخ دا دا با طول تو که دلی
نور مطالب حمله رو کتر پای را سرول یوش میر ځوانانو په خوال رسنیو کې د پیر محمد کاروان د ستاینې لپاره ورځ ځانګړې کړې ده. وړاندې په دې خبرونه کې له ښاغلي کاروان سره شغېدلی یم چې دی څه احساس کوي، خو مخکې تر دې چې د ښاغلي کاروان څرګندونې در سره شریکې کړم غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې چې یو وخت په لسکونو مجلې او اونیزې چاپېدې، نن سبا یوې مخبریږي للویا سره په ټول افغانستان کې د مجلو او کتابونو د چاپ چاري ل تیر نشتې یو کال راهیسې ټکنې شوې دي چې علتونه هم مختلف دي. یو علت اقتصادي دی، بلې له هواده د یو شمېر لیکوالو وتل دي. زما همکار په دې راپور کې په غزنی کې د لیکوالو نظر اخیستی دی چې په دې ولایت کې د چاپ چاري څرنګه ګډې وډې شوې دي.
شل کلنه امیده د ژغ په نوم دوه میاشتنۍ مجلې د اتلسمې ګڼې پاڼې اړوي. د دې د ژغ مجلې تر څنګ له غزني څخه تقریبا ټولې چاپېدونکې مجلې، رسالې او جریدې لوستې دي، خو له بده مرغه چې اوس ورڅخه بې برخې سوې ده.
خو به د ژغ ناور لون کندو داسې نور مجلې په غزني کې چاپېدې خو څهغه ټولې بندې سوې دي، نه چاپېږي. کومې رسالې چاپېدې هغه ټولې ما لوستلې.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې په غزنی کې د لونګ، ناور، ولوله، کنډو، مرسله، زمزمه، حیات نوین، جهان ملکه، ندای غزنه، جوانان امروز، صدای جوان، پیام جوان، پیام خاتم، غزنه، غزنی، غزنوی، البیرونی، مهر، نستان، استازه او د دې تر څنګ لسکونه رسالې، مجلې، جریدې، اونیزه او رسپانې پیل او له څو ګڼې چاپېدو وروسته بیرته بندې سوې دي. خو ژغ هغه یوازینۍ مجله وه چې په سوونو تراژ سره شاوخوا شل ګڼې چاپ او خپرې سوې. دغه مجله په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو ټوله نچاپوله. مرتضی وردګ د دغه مجلې مرستیال مدیر دی. له نوموړي څخه هم په غزنی کې د مجلو او رسالو د بندېدو په اړه وپوښتل. د مطالعې لږوالی او نه مالي ملاتړ یې دوه عمده لاملونه یاد کړل.
یو دا چې ټولنه کې د مطالعې فرهنګ نسبتا ضعیفه دی، خلک ځوانان مطالعه نه کوي. بله دا چې چاپي رسنۍ په ډېره مواردو کې د مالي سقوط سره مخ کیږي، د هغو سپورټ او ملاتړ کم وي. نو دا دوه علته کېږي چې د چاپي رسنیو د سقوط باعث شي.
که څه هم لیکوال، شاعران او د هغې مینوال د چاپي رسنیو د بندېدو لاملونه بیلبیل یادوي، خو د ناور مجلې چلونکی لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جړان بیا د ادبي ټولنو لیکوالو او شاعرانو ترمنځ ناسم رقابت د مجلو د بندېدو سبب ګڼي. نوموړی د تړل کېدو ځینې نور لاملونه هم یادوي.
یو دا ده چې د لیکوالانو ناسالمې سیالۍ دغه د چاپي رسنیو د چاپ بهر ټکنۍ کړي یا لسکو سره مخ کړ. دویم یې د مجلو کیفیت ته نه توجه، او دریم هم هغه مجلې چې د محتوا او کیفیت له کبله خورا غښتلې وي هغوی ته بیا چا پنډ نه ورکول د اقتصادي کمزورتیا سره مخ وي. نو دا درې مهم لاملونه وو.
خو ځینې نور کسان بیا د کابل او ځینو نورو ولایتونو په پرتله په غزنی کې له مجلو سره د خلکو لیوالتیا کمه یادوي او وایي دلته د خلکو بې سوادي هم د مجلو د بیا ځلې چاپ له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای بیا د دې ترڅنګ د دې چاپي رسنیو ناسم کیفیت هم د بندېدو یو لامل ګڼي، خو وایي له چاپ وروسته په خلکو د مجلو ویړیا ویشل، اعلانات نه ورکول او نه پیدا کول هم هغه ستونزه ده چې مجلې له سقوط سره مخ کوي.
دلیل یې دا دی چې دوی مالي امکانات نشي ترلاسه کولی او په خپله دغه چاپي رسنۍ هم ډېری په داسې کیفیت نه خپرېږي چې وکولی شي د خرڅلاو له لارې یا په ټوله کې په لوستونکو کې ځای ځایګای پیدا کړي او دوی د خپلو اعلاناتو له لارې په خپله ځان بسیا شي، داسې کیفیت نه لري.
په غزنی کې وخت په وخت په خبرېدونکو دغه رسالو مجلو جریدو غونیزو او رسپانو کې به سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز لیکنې او معلومات خبرېدل چې اوس دغه خلک ورڅخه بې برخې سوي دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له ازادي رادیو.
په فیسبوک او خپل رسنیو کې یو شمېر ځوانانو د جولای 13 د پیر محمد کاروان د شاعرۍ لمانځنې ته ځانګړې کړه. دوی له نشتې یوې اونۍ راهیسې له خلکو وغوښتل چې د کاروان پر شعر، لیکوالۍ او هنر خبرې وکړي، نقد ولیکي او مقالې خبرې کړي. په افغانستان کې عادتا په ژوند لږ لیکوال ستایو. له ښاغلي کاروان څخه مې پوښتنه وکړه چې څه احساس کوي.
دغه شعر ځوانان یا دغه زما د شعر یا زما د لفظونو لوستونکي که خوند دي که ورونه دي چې ما سره دومره مینه کړې ده چې دا زما لفظونه دوی منلي دي، دا ما د پاره د اطمینان یو څه نه سکون او اطمینان راکوي، او ما نورو لفظونو ته، ما نورو خیالونو ته، او ما نورو سندریزو فکرونو ته په اصطلاح باندې زما زړه غټوي کوي او ما سره کومک کوي. دا یو خبره. او بل هغه د خوف خبره یا د ویر خبره هغه په کې دا چې زه چې په خپل ذهن کې دغه د پښتو ادب دغه قافله دغه بهیر داسې تجسم کوم، مجسم کوم یې، نو تر ما نه ډېر لوی لوی ګرګې ما ته ښکاري، مخکې مانه لوی لوی ګرګې دي په ما، لوی لوی ادیبان، شاعران او لیکوالان زما په ذهن په زړه کې په روح کې جوړېږي، او دغه اوس معاصر کې هم دغه لوی لوی خلک شته. یعنې دا دوه ډوله انګېرنې ما سره شته دي. خو بیا هم دغه مینه چې دغه په اصطلاح باندې د هر کتار سرخېله ده، هغه مینه بیا په نورو خبرو پسې نه ګرځي. دا چې دې ځوانانو د زما د لفظونو لوستونکو دغه مینه کړې ده، نو دوی دغه په اصطلاح باندې ما د پاره یو رس ټاکلې ده، نو دوی کوم بیا سړی څه نه شي ویلی، ځکه چې مینه ده، دا د دوی مینه ده، او زه ټول دغه جوهر یا هغه ټول کریډیټ د دوی مینې ته ورکوم، نه خپلو لفظونو ته او نه خپلو شعرونو ته.
مشهور فرانسوی لیکوال ادونیس یغه خبره کړې وه دوه کاله مخکې دغه د نوي کلنۍ کلیزه وه، بیا د نړۍ له مختلفو برخو کې تر سلو ډیرو مشهورو پیژندل شویو لیکوالو دته پیغامونه واستول، ویډیو پیغامونه ول او د خواله رسنیو له لارې پیغامونه ول. نو دا چې ور واستول وروسته بیا د فرانسې مونټي کارلو رادیو له د سره مرکه کوله او له دې پښتنه وکړه چې ته څه احساس کوي چې د دنیا دومره خلکو ته ستایلای. د په نیوی کلنی کې دا خبر ورته وکړه، وای زما کار را درون کو، ځکه زه په باطله دې مجبور یم چې نورم به تر کارونه وکم. څنګه دغه سی احساس هم تاسو نه دی پیدا شوی؟
او دا دا ډیر لوی خبره ده. دا معنا لري چې یو لوبغاړی چې لوبه کوي چې ډیر خلک او هغه خلک چې په لوبه کويږي هغه ورته متوجي شي، کله چې دا د هیجان د حالت نه د احتیاط حالت راشي، او دا احتیاط د هنر لپاره د هر فیصله باندې د د هیجانې لوب د لپاره مزیر ده او د هنر د لپاره مزیر ده. خو زه به دومره بیا لچا خبره ثاني چل به ور سره وکم چې وو به وایم چې دا سم ما سره دوی مینا کړی ده، زه غریب شاعر یم یو ملنګ یم ما سره مینه کړې ده نو ځان باندې د احتیاط په ځان نه تسلیموم ام دغه مستانه به روان شم کنه دغه یعنی ډېر لوی خبره ده ځکه چې هغه د ټاګور رابندرناث ټاګور چې د نوبل جایزه اخیستې وه هغه هم دا خبره کړې وه چې دا وایي زما کار زه اوس نو پنځونو ته چې کمې کوم نو په هغه باندې به زه ډېر ویرېږم چې دا به ومنلی شي که به نه منلی شي یعنی دغه واقع دغه احساس شته دی ما سره هم دا احساس شته دی چې ما سره خو دومره لویه مینه وشوه نو زه به څه توره وکړم.
ستاسو شاعري ولې افغان ځوانان جذب کړي دي؟ علت یې تاسو خپله په څه کې ګوري؟
هغه ورځ زما یو ملګری دی د سترنوم کوي ګلبهار نومېږي د سر د خړې سیمې دی په اصطلاح باندې هغه وایي چې د شعر دی وایي فیسبوک کې راشي یا چیرته راشي وایي بېخي وایي ما سره ذهن ته یو کمپوز هم پیدا شي وایي نه پوهېږم چې بل شعر چې وایي وایي دومره په کمپوز په هغه کې نه شم جوړولی خو ډېرو ځوانانو نه مې دا اورېدلی دی خو بیا موږ تاسو خو په دې باندې هم پوهېږو چې دا زموږ تاسو ټولنه دغسې سنتي ټولنه ده چې ډېر معمولي سندرغاړي ته هر څوک وایي چې ډېر الله ډېر ښکلی غږ دی دای بلبلی غږ دی دای نه هر چا ته موږ وایو همدغسې دا ما ته پته ده چې مثال هر شاعر ته هغه لوستونکی ورته وایي په ډېره مینه ورته وایي چې ستا نو واه 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 داسې شعر نو بیا نه پیدا کېږي یعنې زما په دې باندې سر خلاص دی چې کېدای شي په دې ځوانانو کې ډېر داسې د اخلاص نه د ډېرې مینې نه دومره مبالغه به هم کوي چې ما ته وایي چې ستا شعر نو ډېر ښه شعر دی خو بیا دغه د دې تر څنګ بیا داسې هم نه ده چې ټول به مبالغه کوي هغه زه په خپل ذهن کې چې جوړوم خو یو څه خو به واقعا رښتیا هم وایي او بله دا ده چې اصلا زما په نظر باندې د خپل داخلي په روح کې یا په زړه کې یا په ذهن کې چې د کوم لیکوال سره د شاعر سره کوم یو په اصطلاح باندې یو ظالم یو بله کنه یو ظالم نقاد وي دغه همیشه د تا مثال تا پسې څراغ اخیستی وي ډیوه اخیستی وي چې دا لفظ دی ښه نه دی مثال دا خیال دی ښه نه دی او دلته د آهنګ خراب دی دلته د ارتباط د موضوع تانه وران ویجاړ شوی دی یعنی دا زه فکر کوم ډېر مهم دی او زه فکر کوم چې ما سره یو ډېر شوخ یو ډېر ظالم نقاد زما په زړه کې وبله په روح کې بوله ذهن کې بوله دا را سره ملګری دی سوري غونډې را سره روان دی چې زه شعر لیکم هماغه شېبه کې خو کیف او خوند ترې واخلم خو وروسته وایم چې نه دا ولا دا به د بل چا دغه چا په زړه چې هغه واقعي هم د ذوق څښتن دی آیا د هغه د زړه تارونه د زړه مراندې به اوس رنګوي که نه په همدې شش او پنج کې وم په دې ویره کې وم بس خو بیا د دې ویرې سره همدغسې ورو ورو کله کله داسې د سکون یا کله کله د اطمینان یو څرک هم راته پیدا شي خو ډېره دغه ویره راسره وي یعنی خپله داخلي نقاد ما سره ملګری دی.
له ښاغلي کاروان څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته بیا هم د شعر په اړه
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15
د شعر په اړه لداس چا سره شخیدلیم چې شاوخوا 15 کال کېږي چې شاعري کوي. طاهر ځلان په پېښور کې په ادبي بهیرونو کې خپل شعرونه کلونه وړاندې له تجربه کار لیکوالو سره شریک کړل، نقد یې وړاندې کړل، بیا یې په کابل کې شعرونه ولیکل. نن سبا په جرمني کې ژوند کوي، هلته هم شعر لیکي او یو نیم شعر د خواله رسنیو له لارې خپروي. له دوی به واورو چې د پېښور د وخت شعرې له اوسني شعر سره څه توپیر لري.
شاعري د انسان د احساساتو سره تړاو لري او د وخت په بدلون سره حتما هغه د عمر تقاضا ده چې د انسان احساسات هم ورسره بدلیږي او چې احساسات بدلیږي په عاطفي تړونونو کې بدلون راځي، په مشاهده او کتنه کې فرق رامنځته کیږي، نو په شعر کې هم دغه بدلون رامنځته کیږي. ما چې کابو 15 کال وړاندې څه ډول شعر لیکه او اوس چې څه ډول شعر لیکم فکر کوم چې بدلون پکې شته، تفاوت پکې شته.
ځلان صاحب، د احساس بدلیدل طبیعي خبره ده، لیکن د شعر په برخه کې، د هنر په برخه کې دا خبره هم کیږي چې مثلا که تاسو چیرته په همدغه 15 کلونو کې شاوخوا 15 کلونو کې کتابونه لوستي وي، شعرونه مول لوستي وي، دا هم ستاسو په شاعري باندې خپل تاثیر پرې باسي او بدلوي.
دقیقاً تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړله. ساينس بالکل چون شاعری خپل ساينس نه ده بلکې دا د احساسات ساينس ده خو دا نتیجې ته انسان رسیږي د احساسات چې بدلیږي دا په شان نور عوامل لري هغه کتاب دی یو شعر بل لوستل دی د یو شاعر سره ناسته ده د یو کیسې لوستل دی د یو سیریال لیدل دی دا هغه څه دي چې د انسان په احساساتو سایکل کوي هغه ته لار ورخی ورخ ورته خی او په دې توګه باندې هغه بدلون چې دی هغه پکې راځي نو د پوهې د شعر د لوستلو د زده کړو دا ټول خپل خپل اثرات پکې کوي د بیلګې په ډول که د یو شاعر د شعر د مفهوم له لحاظه ډیر درنیږي او لوړیږي هغه په دې معنا ده چې هغه به لوست کوي که د سمی دغه یو تجربه په شعر کې هغه ته به پدې چې دغه د عمر تیرېدو دا سړی یا دغه شاعر دی نتیجې ته رسولی چې دا هر څه ته ډیر توجه وسي نو زما شخصي نظر دا دی چې د شعر په پخوالي او د شعر په ښه کېدو کې یو عنصر چې هغه دخیل نه دی بلکې مختلف عوامل د دې سبب کیږي د دې کبله خو خلک دا وایي چې شاعر باید په مجموع کې یعنی هم شاعر هم کیسه لیکونکی هم عام چې هنر سره دغه چې هغه پراخه نظر ولري تر څو ټولې دنیا ته دې غېږه وازه کړي او راضي هر څه دته او هغه څه چې ده باندې تاثیر وکړي دا د هنر رنګ بیا ورکړي او هغه بیرته شعر یا د نثري کوم فارم یا ژانر په دغه کې وړاندې
ځلان صاحب هغه هنرمند سی هرڅ پکې زیاتیږي هغه هنرمند چې سیالي ته مخه کوي هغه هنرمند چې له نورو سره ځان مقایسه کوي د لیکلو په وخت د ناقدانو په وینا د هنر د تخلیق په وخت کې هغه نری صادقانه رابطه چې له اثر سره لیکوال لري هغه کمزوري کیږي او حتی شکیږي په دې برخه کې څه وایي
شاید دغه تجربه متفاوت وي مونږ ډیر داسې لیکوالان او شاعران لرو چې هغه د ژوند په لومړۍ برخه کې ډیر کامیاب نه وو ولې وروسته وروسته د هغه شاعري نهایت ډیر لوړې کچې ته پورته شوه بل خبره دا ده چې اکثر مونږ دغه رقم ته کله پریکړه یعنی مونږ هیڅ کله د یو مشر شاعر نه دا نه دی ریدل چې هغه دیوي چې زما شعر خراب شوی بلکې دا پریکړه مونږ یعنی دا غینر وروسته کوم نسل چې هغه یې کوو د دې معنا دا ده چې دغه نسل لا هغه تجربه ته نه دی رسیدلې هغه مقام ته د شاعر نه دی رسیدلې چې په کوم محل کې هغه شاعري کې یا د ژوند په کومه برخه کې هغه شاعر کې تاسو وګورئ په جرمني کې ژبه کې هرمان هیسه چې هغه ډیر هغه کسان ډیر خوخی چې عمر زیاتی د دې لټ دا دی چې د هغه هم په شاعرۍ هم په داستانونو کې زیات دغه د تیر عمر تجربې او د تیر مرحلهونو دا پکې ډیر زیات دي د دې قبل د هغه اکثریت لستونکو چې هغه د کوم سال یعنی د تیر عمر خلک دي د حمزه بابا د وروستي شعرونو په اړه ډیر کرکتون کې دا وایي چې هغه نه د عرفان خواته ډیر تمایل پیدا شوه دی ملت پالنه په کې ډیره برسره نشوي او هغه تخیل او هغه نزدکیلی او هغه مضمون افرینی چې د سره په ځواني کې هغه ورسره ده خو زه دا وایم چې د هغه وخت تجربه ده د څوا شاهد هغه کسان چې دغه رقم خبره کوي هغه عمر تلاش هم داسې یو تمایل ځکه چې تا کله نور تمایلات کم شي دا رقم ته د عرفاني او د ملت پالنې او هغه سان چې دی هغه ذاتي راپیدا کیږي او غلبه په یو انسان کوي
نو طبي خبره ده یعنی مطلب دا چې شاعري ټول عمر یو ډول نه وي لوړې ژورې لري لیکن په دې کې شک نشته چې د عمر له تیرېدو سره لیکوالي پخیږي لیکن هغه عاطفي اړخ د ساسارخ هغه اړخ ممکن ټکنیش
زه فکر کوم هغه به یو بل رنگ خپلی تاسو وګورئ یو سپینګیری انسان یا یو سپینسر خزه د عمر په پخیدو څه ډول احساسات لري د هنرونه یو ګټه لري دا چې هغه باید د خپل لوستونکو د خپل ملت لپاره د هغه د هرې کچې وی مثال که ځوانان وی تنکیز ځوانان وی که په خو عمر ولای چې مسولیتونو سره مخ کیږي او بیا که په عمر تیریږي هغه ته نور مسولیتونه راځي کیږي نو دغه د عمر تفاوتونه چې دي دا باید زمونږ هنرونه او ادبیات ولري. کوم چې تاسو په خپل هنرونه او ادبیات کې مثلا د تیر عمر تجربه و نه لرو او هغه حالت چې په 50 کلنۍ نه روسته په یو انسان راځي د هغه تجربه په هنرونو کې مون سره نوي مون به څنګه دغه تجربه سره آشنا کیږو. زه فکر کوم چې هلته هغه د احساس او د عاطفي شدت یو بل رنگ خپلای. نو په دې اساس باندې زما په نظر باندې احساسات او جذبات دا داسې شیان دي سړیږي خو مړیږي نه بلکې بدلیږي، رنگ بدلی، شکل بدلی، خپله بڼه بدلی او هغه فوق العاده په هنرونو او ادبیاتو باندې اغیز کوي.
له طاهر ځلان څخه په مننې د شعر له دنیاګۍ نه بهر کیږو د میرمن ادبي بهیر د یوې غړې رالېږلې شعر در سره شریکوم. شاعری مینی دا شعر له کابل راستولې.
تمی وینا پرا گو کے تمی مینا زالو کے ٹول وجود ملتا جولتا ہے تمی ہر زائی پہ یادو کے ٹول وجود ملتا جولتا ہے تمی ہر زائی پہ یادو کے ستر گیتا تا تو رہا ہوا ماں زان میں جوڑ کے سرو جامو کے رانت للی چی سفر تا شاتا گورا بیا پتلو کے تارا تلو سارا اختر شی بیا چنئی اخترو کی تارا تلو سارا اختر شی بیا چنئی اخترو کی زبا تنگئی بیان کرم زبا تنگئی بیان کرم زما ہل آسمانو کی تصویرون دیکھ کلو مچتنئی تصویرون دیکھ کلو مچتنئی خپل زرگئی ورتا تشو مچتنئی ستا یادونا می دهیلو پرا گو کے ستا یادونا می دهیلو پرا گو کے ورتا اوخ کے می تویو ما چتنئی
دراغی مجلی ده دیونی ده کتاب پانی آرهو ده صوفی نڑی ناول ده ناروی نام تولیکوال جوستین گاردر لکھلی ده. ګارډر دا ناول په نارویژي ژبه ولیکه، بیا په انګلیسي چاپ شو او وروسته د نړۍ تر شپېتو په ډېرو ژبو وژباړل شو. دا ناول وشمی وردک او شفیقه مرزي پښتو ته ژباړلی دی. صوفي نړۍ ناول په پښتو ژبه له نن نږدې 4 کاله مخکې په کابل کې چاپ شو. د دې ناول لیکوال ښاغلی ګارډر نور ناولونه هم لري، لنډې کیسې هم خپرې شوې دي او د ماشومانو لپاره هم کتابونه لیکلي دي. د ده تر ټولو مشهور اثر همدا صوفي نړۍ ناول دی چې یو تاریخي فلسفي ناول دی. دا کتاب په 1991 کې لومړی ځل چاپ شو. د ګارډر د کیسه لیکلو طرز داسې دی چې د کیسې دننه کیسه او کیسې جوړوي. ځینې کره کتونکي په دې باور دي چې ګارډر په خپلو ډېرو کیسو کې د ماشومانو له لید څخه کیسه لیکي، داسې چې ماشوم چې رښتونی انسان دی په دې معنی چې د چاپېریال او شاوخوا له اغېزو پاک بنیادم دی نړۍ ته په څه ډول ګوري. د صوفي نړۍ ناول مروا چلان چې په خپل هم لیکل کوي لوستی دی. لومړی به له دې څخه د دې ناول کیسه په لنډ واورو، بیا به دې ته هم غوږ شو چې دا ناول ولې د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
د دې ناول اصلي کریکټر د سوپی په نوم یو انجل پینزلس کلن جلای ده. د دې انجلای ذهن لا بلا بلا فلسفي پوښتنه ډک دی. دې ته یو ورځ یو لیک راځي چې په کې لیکل شوی دی: ته څوک یې؟ بیا نه پوهېږي. زه څوک یم؟ کائنات ولې پیدا شوی او نړۍ څرنګه رامنځته شوې؟ سوپی نه پوهېږي چې دا لیکونه د چا دي، خو وروسته د البرټو په نوم یو کس سره آشنا کېږي. دا له البرټو پوښتنې کوي او هغه په ښه توګه ځواب ورکوي. د دې ترمنځ دا پوښتنې او بحثونه جریان پیدا کوي او له سقراط نه نیولې تر نورو فلسفانو د دوی ټولو نظرونه راخلي. لوستونکي په ډېر څه پوهوي، دو فکر ته یې اړباسي.
مصبداله مروه چلان څخه واورو چې د صوفی نړۍ ناولې ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی؟
ما په دې خاطر دا ناول ولوست ځکه چې زما فلسفه خوښیږي، او زما په نظر هر څوک باید خپل ځان، خپل خدای، خپل نړۍ وپیژني، او باید هیڅ پوښتنه په ذهن کې پرې نه ږدي. خدا ټول دی فلسفه په وسیله زده کولای شو. استاد غزنپر صاحب وایي فلسفه په دې ارزي چې ولوستل شي، ځکه دا به بې انصافي وي چې ژوند کوو خو غور ورباندې نه کوو. د صوفي نړۍ ناول کوم علمي اثر نه دی، نو دا د لیکوال کمال دی چې خپل هنري علم یې په خدمت کې راوستی دی. لنډ کوم، صوفي ناول یو شاهکار اثر دی. استاد اجمل ښکلی وایي د صوفي نړۍ کتاب له لوستلو وروسته به هغه کس نه وي کوم چې د کتاب د پیل پر مهال وي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. احمد شیبریم په ازادي راډیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه. د خبرونې په دې برخه کې به د موسیقي هنر ته مخه کړو.
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمي د هیلو په هیلو کې سوځي دم نړی دم نرات ډاډا چا بهالا نشم څوري پچا دنيستي جوړ سپیر دیوال وم شړی دم نړی دم ټوپک د بل اوږه د
د سما سات پونم د سندره د اسی مهرابی ده. د دې په وینا د شزین افغان سندرغاړو لومړی سندره ده چې په کابل کې پر موسیقي تربندې سروسته په تیر نشته یو کال کې ویل شوې ده. د سما سات په سندره کې اغلی مهرابی د دریو شاعرانو مهرتاج زمزمنیاسی او مریم صافی شعرونه یو ځای کړی دي. لټوی په واورو چې ولې د شزین شاعرانو شعرونه دوی د دې سندره لپاره انتخاب کړی دي.
یو خو په مجموع کې ما چې کله خپل سندره شروع هم کړې په دغه خاطر می شروع کړې چې ما دغه کموالی لیدې په پښتو ادبیاتو کې یا په پښتو هنر کې چې مزموج شزینه په اصطلاح خوا ډیره تشوه، یعنی ادبیاتو کې په دا وروستي کلو کې مثلا یو مثال وړاندې کو پروین ملال د یو څه سابقه لري، او د هغې مخکم فکر کوم یو دوه شاعرانې ولې چې تر هغې نو کې یعنی مشران دي، یعنی هغه په شاعري کې سابقه لري نورې نه ولې. او په دې وروستیو شلو کلو کې موږ یعنی بیخي بیخي ډېر شاعران وپېژندلې، او دغې شعرونه مو ولوستل، هغې ډېر ښایسته ښایسته پنځونې کړي ولې. او ما غوښتل چې دغه د دوی شعري اثر راواخم، هغه هغه را ژوندي کړم، هغوی ته سا ورکړم، هغوی ته ژبه ورکړم، هغه په خلکو باندې واورم، برعکس دې چې همیشه موږ د سړیو شعرونه وړاندې کړي. یعنی دغه هم د انسانانو احساسات دي چې باید وړاندې سي، خو دغه د ښځو برخه وه چې ما مخکې وویل هغه تشه وه.
یعنې تاسې یوازې د دې له خاطر دا شعرونه انتخاب کړي دي چې دا نجونو او ښځو ویلي دي، او که نه دا شعرونه مو خوښ سوي دي او دا بل اړخ ته مو هم توجه کړي؟
دواړه دواړه. واضح خبره ده چې کله چې یو شعر دې خوښ نه سي سړی هغه اصلا ویلی نه سي، ځکه هغه هغه یو دنه احساس چې سړی په یو شعر کې ننوځي او هغه محسوسوي، هغه احساس به څوک نه سي راایستلی. واضح خبره ده چې دا شعرونه زما د زړه د تله خوښ سوي دي، او بیا مې هغه کمپوز کړي دي، بیا مې هغه په سندره کې راوستلي، او پر هغه مې ډېر کار کړی دی. دواړه اړخونه اصلا ما په نظر کې نیولي دي.
ستاسو یو سندره دی لایق صاحب شعر ده، د دې یو برخه سره اورو.
کلو کلو بخی جز مال شیر د شهیدو د کلونو فریادونه کوچ شبا د پښتو وی زبا یما هی بن کړی پښتان زما لالونا کوچ شبا د پښتو وی زبا یما هی بن کړی پښتان زما لالونا کوچ شبا د
د دې سندرې شعر مو په څه اساس باندې انتخاب کړی دی؟ دا شعر مو خوښیدو او که د موسیقي اړخ ته مو هم په دې کې پام کړی؟
د لایک سب شعرونو سره ما که رښتیا ووایم د ماشومتوبه ډېره یو خاصه علاقه درلودله داغه د ادبي شخصیت سره. په اصطلاح د ادبیاتو کې چې د مثلا په پښتو او په فارسي دواړو ژبو کې د ډېر شعري اثر لیکلي وه یا فعال وو، نو دغه څه زه ډېره متاثره وم. ما د لایق صاحب درې نور شعرونه هم کمپوز کړي دي، خو دغه شعر چې ولو دا خپل زما د ژوند سره یو څه تړاو درلود. یا مثلا دغه چې وای ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وای ارادونه،
دیر وکړی بزمال مرګ وروست زما په شعر باندې وای ارا دونا، شای دینی په دې پوشی چې په غلمی زاله مانو لګولې و مهرونا، تو چې جواب د پښتو وی زبیا ما هر بند کری.
دا شعر چې دې خپل ما د ژوند سره، یعنی هغه څه چې ما غوښتل هغه ما په دې شعر کې ولیدل، یعنی هغه څه چې ما وکړله د د د شوزو د شاعری د پاره هغه ما د لخت په شعر کې ولیدله، نو ځکه مې دا شعر انتخاب کړ. او مې ویل او بل دا د لخت په نومړې تلینو د کورنۍ ته یو ډالۍ هم و.
په روسیو کې تاسو د سندري هم شته چې اوس تر کار لاندې مې او کار پی کوي؟
بله
د دې شعرونه د چا دي؟
تقریبا ټول شعرونه د شزینه شاعرانو دي او ټول پښتو دي. فارسی میم جوړ کړی و، یعنی یم جوړ کړی دی راته پرته دی، خو هغه می شاته کړی می دی، ځکه چې په فارسی کې خپل فارسی ژبه د ریجی به ډیر سندرغاړي دي چې هغه کار ورته کوي، خو په پښتو کې هم سندرغاړي ستا پښتني سندرغاړي ستا، خو هغه یعنی هغه یو بل سیستم لري، یا هغه د سیلته جوړی چې هغه سندري مثلا بازار ته جوړی، سندري مثلا غټ ته جوړی، خو زه غواړم چې سندري ادبيات ته جوړ کم، زه غواړم سندري ټولنې ته جوړ کم، زه غواړم چې سندري شوز ته جوړ کم، چې د شوزو هغه وان د فکر برسیر کم.
ستاسو په جنو سندرو کې چې د فیسبوک لپاره مخ پرې کړې دي او کلیپونه مو واړه واړه خبره کړې دي، یو جرمنۍ ده د غالبند سرګي پونم باندې، څنګه دوی لتا سره په موسیقي کې همکاري کوي؟ په موسیقي پوي شي دوی؟
هغه اصلا جرمنۍ نه دی، روس دی. هغه په خوا د روسي باند سره په اصطلاح هغه په جرمنۍ کې هغه ګیټار ژغوي، هغه نوټیشن یې مزده دی، او هغه تقریبا ما د درو سندرو کمپوزونه ملودی یا نغمه یې هغه جوړه کړې، او شعر ما پکې قالب کړی دی چې بیا په اصطلاح د هنري اړخه سړی ویلی سي چې کمپوز د دواړو دی، ځکه یو اړخ ما جوړ کړی دی، بل اړخ یې ده جوړ کړی، میلوډي ده جوړ کړی، شعر ما پکې اچولی دی.
کومې سندرې چې کمپوز یو مخ افغاني وي او یو څه فولکلور سندرو ته ورنږدې وي، دغه سندرو په باره کې د څه ترته وایي؟ کله څه تبصره کړې ده سي دا څنګه موسیقي ده؟
بله، هغه مخ په لزه یو سندر لرم چې دا غي سندرې شعر د نیمه غني دی، هغه ما تقریبا فولکلوریک جوړ کړی، هغه موسیقي د موسیقي علي ټولي شرقي دي، نو هغه سندره اخلاص د صرف کلیپ نه دی جوړ شوی، نو هغه سندره کله چې سرګي واورېدل دا ډیره خوشاله، هغه د پاره یو نوې شی و، خو ځکه هغه خپل په موسیقي پیږي نو هغه ډیر خوښه کله
ما له یو سندرغاړي سره د افغانستان د پښتو یو سندرغاړي سره وخت خبري کولې هغه راته ویل چې پښتو موسیقي کې د فولکلوریک که موسیقي سره دا په دغه موسیقي په هنري سیستم کې تر اوسه پورې چا کار نه دی ورته کړی او داخلي ژنه نو بهرنیو ته کله ناکله یو ډول ناشنا ښکاري سرګي ته څنګه ناشنا ښکار نه سو
سرګي ته ناشنا ښکار سو د سندره کې سرګي اسلام ما سره یعنی همکاري هم نه کړي د سندره لکه د نوري سندري ما کمپوز کړي ده او الکس هغه ډایرکټ کړي ده د موسیقي ډایرکټر هغه دی هغه ته ناشنا ده خو وایم د خپل کار نه دی کړی کچیر ما ده صحیح کړي وای چې د ګیټار کې ژغوله ده دا کار کوي ځکه کله چې هغه سندره په نوټیشن کې راسي بیا هغه کوم مشکل نه کله چې یوټیوب په نوټیشن باندې پوهیږي خو دا خبره دا سندره ډیره محلي ده نو په دې دلیل ما دا پریښول چې پاره کې ګیټار نه یا کایم په پسمنځار کې ګیټار ستا خو په پسمنځار کې دی یعنی هغه اصلي ملودیانې چې دی هغه اصلي نغمه چې دی هغه ګیټار نه دی لکه د نورې غربي سبک سندري چې دی
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
په نړۍ کې د تودو اوبو غنې چنيشته چې سیلانیان ورځي او دا چنې د اوایدو مهمه سرچینه ګڼل کیږي مشهورې تودې چنې د چک جمهوریت په کارلو ویواري شار کې په ایتالیا ترکیه نیوزیلند د امریکا په متحده ایالاتونو کاناډا او جاپان کې دي چې ډېر خلک ورځي په دې وادو کې د دې چنو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي او له دې چنو سره هوټلونه دي چې خلک په کې شپې سبا کوي او خپل نوبت ته پکې انتظار کوي چې په دې چنو کې ولامبي په ورته وخت کې هلته نارینه او ښځینه ډاکټرانی شته چې خلکو ته لارښوونې کوي چې څومره وخت په چینه کې تیر کړي او د اوبو په واسطه د روماتیزم د درملنې لپاره او یا د پوستکي د ناروغیو د علاج لپاره څومره وخت په اوبو کې پاتې شي د وزن د کمولو لپاره هم له ځینو دغه ډول چینو څخه استفاده کیږي چې بیا ورغلیو کسانو ته روغتیا پالان لارښوونې کوي چې څه څه وخوري او څه ډول سپورت ورسره وکړي د افغانستان په ځینو سیمو کې هم تودې چینې شته له دغه څخه یو هم د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې تاود چینه یا ګرم چشمه ده چې خلک یې اوبه د هډوکو د درد او روماتیزم لپاره درمل بولي د چینې ته په خو د لمبال لپاره نسبتا ډیر خلک ورتلل خو په افغانستان کې د ورستیو لسیزو تاود چکړو د دې تاود چینې بازار سوړ کړی دی دا چینه د برګمټال ولسوالۍ له بازار شمال لورته شاوخوا 80 کیلومتر لري د بدخشان له پولیس سره چیرمه پرته ده په جاره نور په سیمه کې دا ساجی رادو له خبري علاور
د نورستان تودی چینی یا ګرم چشمی سوړ برخلیک د نورستان برګ مټال کې تودی چینی یا ګرم چشمی ته په خوا ډیر سیلانیان ورتلل خو په تیرو څلور لسیزو کې د امنیت نشټون لامل د غچینی ته د خلکو ورتک کم شوه دی یا د چینا د برګ مټال ولسوالۍ مرکز څخه شمال لور ته شاوخوا 20 کیلومتره لري د دنګ غرونو په منځو د خړ په یوړخ کې د واورینو او یخو بهیدونکو بو څخه یوازې 15 متره بره راخوټ کیږي یو وسمکه یو هوا او یو غر خو 15 متره پاس جوش او لاندې یخي وبو بهيږي ساينس پوهان وای تودی چینی هغه زینو کې پیدا کیږي چې چیرته اور غرزون کې یا تشپشانونه شتون ولري او یا هم د لارې پوګدو کې وبو داسې منرالونو سره لګيږي چې د حرارت سبب کیږي زایی وسیدون کې په دې باور دي چې په دې چینه کې لمبل د روغتیا لپاره ګټه وردی ل یاد چینی یوازې د وڑی په څلور میشتو کې وبو بهيږي د برګمټال قومي مشر حاجی غلام مولا نورستانه خپل یاد چینی ته ورغله او ډنډ کې خوشبه خو په خبره چې اوبه ډېری ګرمي وي او له څو ثانیو زیاتې پکې د پاتې کېدو توان نه درلود
اول چې نن اوسینو ته په فکر کې جوش او بوته نن وتم ټول دا سچې غوخه ده دا به ټول ته کېدلې خو داسې نه ده زه خپل نن اوتم تقریبا زنګونه نه یو لیش پورته هم دغه ځای پورې ورسېدلې ما طاقتو نه کړ بیرته زره وتم
غلام الله خان زه ته وی چې چيني سره تجربه لرون کې سړی او خزي شتون لري چې ورتونکو ناروغانو یا لمباکونکو ته ډنډ ته د کوزیدو او نور لارې چاري خي هغه راته ویل څوک چې په ډنډ کې لټاکلی وخت تیرولو وروسته لوبو بهر شي نو د لار خود لخوا په توده کمپل کې نغړل کیږي.
دنه چې راوي سپدی باندې یو غټ کمپل چي سرم پټه دا ټول ځانم پټه د سی او رقم دا رق راوي د دې بدن نه فقط وای چې دا ټول وب جذب شي وي بیرته راووت. دویم ځل د پاره بیا نه باسي، دریم ځل د پاره بیا داسي نه نه باسي، بیر او باسي هلته یو ځای جوړ شوې ده. دا به پاریس کې ګرم کالی باغوندي 15 ورځې پوری وا سونو باندې وړي پولرګي او تړي وړي هلته څلور پنځه نفر څور ورځې وروسته چې پښتنو کې خلک وای جوړ شوې.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چینې ته پر غزیدل لار او شاوخوا سیمو کې د ډیر یخنۍ لامل د نختر او نورې ونې نه کیږي، خو پراخو شنو چمنونو او په چمنونو کې موسمی ګلانو زړه راښکونکي منظرې جوړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې تودې چینې ته د سړک جوړولو ترڅنګ دي هلته سیلانیانو لپاره د وخت تیرولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په ولایت کې د تودې چینې په څیر ډیر ښکلي او نادر ځایونه شتون لري چې ورته د سړکونو جوړولو او هلته د بیلابیلو سهولتونو رامنځته کولو هڅې کوي. په یاد ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
گرم چشمه چې روماتیزم یا د هډوکو درد، قیصر وغیرہ مرزونو والا دل تراتل او لمبل څو وخت پریز نورسته به مکمل قدرتی شفایب کېدل. د ورستیو جنگونو د دغه ساحه تاریخي قدامت ته لوی زیان رسول. مونږ کوشش کوو چې دغه تاریخي سیمو د خوندیتوب او بیرته د سیلانیانو او تداوی لپاره راتلونکو کسانو ته سہولیات برابر کړو.
د نورستان په غنو سیمو کې د خپلو شنو او زړه راښکونکو شنو بخملینو چمنونو رڼو سندونو او ابشارون ترڅنګ د منډول او سوسوم حوزونو په سیر نور زیات زایون او منظرې شته چې لیدلې اړین دي. هم دې خپلګانو ته پکاتو خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ملي پارک اعلان کړ، خو تر اوسه پکې سیلانیانو لپاره د سړکونو په ګډون هیڅ ډول اسانتیا نه دي برابرې شوې.
د ازادي راډیو مجلې په دې ورسیو شیبو کې کندهار ته مخړو. د کندهار ملي موزیم د افغانستان له 500 لویو موزیمونو څخه دی. د دې موزیم د لیدونکو شمیر اورس تر بلې په زیاتېدو دی. دغه موزیم ته ورغلي سیلانیان وایي مسولان دی هڅه وکړي چې موزیم لا غني کړي او ورک آثار ورته پیدا کړي. د دې موزیم آثار د شپږو دورو دي: د ډبرې، د برونزو، د کوشانیانو، د باختریانو، اسلامي او نوي معاصرې دورې. تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې.
د کندهار تاریخي موزیم له کورنوي جګړو وروسته په 1301 اتیا لمریز کال کې یو ځل بیا پرانستل شو. د دې موزیم آثار په شپږو تاریخي دورو پورې اړه لري چې د ډبرې، د برونزو، د کوشانیانو دورې، د باختریانو دورې، اسلامي دورې او نوې معاصرې دورې پورې تړاو لري. د کندهار تاریخي موزیم چې د اطلاعات او کلتور ریاست ودانۍ کې د نن ورته یو بل ودانۍ ځانګړې شوی، د سیلانیانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د دغه موزیم مسول احمد الله وایي د اونۍ په اوږدو کې دغه موزیم ته لسلونه تر 300 پورې سیلانیان راځي چې د کندهار او نور ولایتونو اوسیدونکي دي.
د کندهار موزیم ته اوس هم په سلګونو خلک انسانان د میاشت ګډون کوي راځي او د کندهار موزیم سجیدنه کوي چې زه هلته خپل دغه نوشته کوم راپور ما سره ستا میاشت په میاشت ما سره راپور و د امریت غواړي تقریبا اوس ښه پوره په برخې ښه پوره ډیر سی ویجه.
د کندهار موزیم ته راغلي سیلانیان وایي ډیر لیواله دي چې د افغانانو په تاریخ پورې تړلي آثار ننداره کوي. رفیع الله چې د کندهار ملي موزیم ته د خپل ملګرو سره راغلي وایي مسولان دي دغه موزیم د بیروبار ځای ته انتقال کړي او هم دي د غني کولو لپاره هڅې وکړي.
دلته راغلی ما کندهار ملي موزیم ته چې دلته د کندهار په ساته د ټول افغانستان په ساته تاریخي او باستاني آثار پراته دي. نو زګای وخت بلې رازم د ملګرو سره سودا تاریخي شیان ووینم. هغه دوستان یا قربان چې نور ولایتو یا نور ځای څخه راغلي زیدل تر اولم دا ځکه زموږ ارزښمن شیان دي. دې تور ښکار کوم موزیم کې تاریخي ځای تاریخي شیان پراته دي، آثار پراته دي. نو دې ته ورشم د دولت او د خلکو څخه امیدوار څخه هله داده د خلکو سمید هله داده چې هغه خلک چې په خپل کورونه کې تاریخي او باستاني شیان لري ملي موزیم ته دی وسپار.
د کندهار په ملي موزیم کې تر اوسه 350 تاریخي آثار ثبت او پراته دي چې د مسولانو په وینا دا موزیم د افغانستان یو له هغو موزیمونو څخه دی چې داسې تاریخي آثار پکې پراته دي چې له میلاد څخه تر مخه قدامت لري. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي هڅه کوي دغه موزیم نور هم غني کړي او رکسوي تاریخي آثار ورته پیدا کړي.
کندهار موزیم ته تقریبا په دورستی کې زیات شمیر تاریخي منقول آثار اوړل سوي دي چې پاغه کې زموږ تقریبا زیات شمیر آثار هغه د نارنج ماڼۍ د رسمي کیندنو په نتیجه کې چې کوم آثار یا هغه خاورین آثار چې زیاته برخه یې خاورین لوښي دي هغه په نتیجه کې د سپنونو په لاس راغلي دي او هغه بیا کندهار موزیم ته راانتقال سوي دي چې تقریبا تر 500 پورې هغه د آثار تعداد رسیږي.
د کورنۍ جګړو څخه مخکې د کندهار ښار په څلرم ناحیه کې یو لوی موزیم موجود و چې د تاریخي آثارو شمیرې تر 6000 اوښته، خو د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته دغه موزیم ولوټل سو او زیات آثار یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شول.
له همدې راپور سره زحمت شبر له تاسو اجازه غواړم.